دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوان ملګری ملتونه وای افغانستان کې لا هم په لوړه کچه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. د نوامبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وای اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالی سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په اړه سورزنی کمپاین په اړه دوشنبه د نومبر په 15مه په یو غړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی. روسیا وايي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په لوړه کچه د خبرو اترو لپاره یو پلاوی کابل ته استوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو چې کابل ته تللی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چار سنبالي مولوي امیرخان متقی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر زیاتوالي ټینګار کړی. د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت وايي کابل د بهرنیو چارو وزارت له چار سنبالي مولوي امیر خان متقی سره په خبرو کې د دوه اړخیزه همکارۍ پر زیاتوالي خبرې کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له ویډیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو ویډیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمیر هغه ځوانان چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا د خلکو په ګډون په ځینې پوهنتونونو ویشي دا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دغه لړۍ باید لرزن پرته بند کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار بیرستر سیف وای د دې ایالت په کورمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي له کبله د نږدې 50 کسانو له وژل کېدو وروسته دواړه لوري د مړیو او یرغمل شویو کسانو پر تبادلې هوکړې ته رسیدلي. بیرستر سیف وای دواړو لوریو د وو ورځو لپاره پر اوربند کولو هم هوکړه کړې. سیف زیاته کړې د ده په مشرتابه د سولې پلاوي د ځایي شیعګانو او سنیانو له مخاورو سره له خبرو وروسته دواړه لوري د اوربند لپاره هوکړې ته چمتو کړل. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اروپایي ټولنې د بهراني سیاست مشر جوزف بوریل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تورېستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. حزب الله یو تونلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بوریل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه بریدونو مسؤلیت منلې. بلخوا د اکسیوس ویبپاڼې د دوه لوړپوړو اسرائیلي او دوه امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې اسرائیل او لبنان د اوربند د هوکړې په درشل کې دي. د اکسیوس په وینا د اوربند د موافقې په مسوده کې د امریکا په مشرۍ د څارنې کمیټه هم شامله ده چې د اوربند د تطبیق څارنه کوي او سرغړونې به په ګوته کړي. د اکسیوس په وینا واشنگتن موافقه کړې چې اسرائیل ته دا تضمین ورکړي چې متحده ایالات به د لبنان له خاورې څخه د احتمالي ګواښونو په وړاندې د اسرائیل د پوځي اقدام او پولی ته نږدې د حزب الله د نوي پوځي حضور پر وړاندې اقدامات ملاتړ وکړي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنئی یو لوړ رتبه سلاکار علی لاریجانی ویلي ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبرې په هغه مرکه کې کړي چې د ایران تسنیم خبري اژانس پرون خبره کړې. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د اکتوبر میاشتې پر 15مه د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباری وکړي. دا بمباری څو نوی وروسته له هغې وشوې چې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. د لوبو له ډګره وروسته خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د اتلانو جام چیمپینز ټرافي سه شنبه افغانستان ته ورول کیږي. کرکټ بورډ زیاته کړي چې دغه ټرافي د نومبر په شپږشتمه افغانستان ته ورول کیږي، چې لومړی به د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو ترمنځ ننداره ته کیښودل شي، او بیا به د افغانستان نورو تاریخي سیمو ته د ننداره لپاره ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لاره موندلې، او په پلان کې ده چې دغه جام د نوي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په افغانستان کې د مېرمنو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي یو لامل په کم عمر کې د نجونو ودول ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور لمخې د افغان نجونو 28% مخکې له 18 کلنۍ نه ودیږي. راپورونه ښیي چې د طالبانو په حاکمیت کې کم عمر کې ودونه زیات شوي دي. اقتصادي ستونزې، کلتوري فشارونه او د ښځو د حقونو په اړه محدودیتونه د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل کیږي. پاموکي رپورټ ته
په لسکلنۍ کې په جبري ډول واده شو، چې زه یې جبري واده نه بلکې یو جنایت بولم.
دا ډول په زورګون انجنې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا په کم عمر کې په زور واده شوې دي، چې د واده وروسته یا ژوند لاسه ورکړي یا ژوند لګڼو ننګونو سره مخ شوي. مهتاب افتخار وایي له واده وروسته په پخو شله شو.
سالها شکنجه شدم، شکنجه روحي او جسمي شدم.
په کلونو شکنجه شوم، روحي او جسمي شکنجه شوم. په کلونو راسره تاوتریخواله وشو، کورنۍ تاوتریخواله. په کلونو ووهل شوم، وټکول شوم. په شپږویشت کلنۍ کې سمه پلاره نه شوم تلی، په ډول ډول ناروغیو اخته شوم. زه د مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د ورځې په مناسبت غواړم کورنیو ته دا ووایم چې که ټولنه مو په لوڼو ظلم کوي نو تاسو یې ولې کوئ؟
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور له مخې 28% افغان نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې ودیږي، او دا شمېره په لوړېدو ده. روغتیایي بنسټونه وایي چې په کم عمر کې واده شوې نجونې د ګڼو روغتیایي ستونزو ور اخوا د زیږون پر مهال حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي.
هغه نجونې په کم عمر باندې ودیږي او په کم عمر باندې حامله دار کیږي، دوی ته بیا ډول ډول رواني او فزیکی ناروغۍ رامنځته کیږي، ځکه چې د دې بدن ډېر آماده نه وي او کوچنی پکې وروزل شي. نو دا مور کې داسې کم خونه ووسی یا د هډوکو ناروغۍ ورته پیدا شي، یا هم حمل یا د ولادت په وخت کې خونریزي ورته پیدا شي او د مور د مرګ لامل هم وګرځي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره لدې چې په کم عمر کې د نجونو په ودولو بندیز لګولې، خو د نجونو لپاره د منځنۍ او لوړو زده کړو بندولو دغه ستونزه لا زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې راپور ورکړی چې په 2026 کال کې بل خوندزی 1.1 میلیون نجونې او د پهنتونونو څخه به 3000 مېرمنې بهر پاتې شي.
طالبانو هغه ټول سیستمونه له منځه وړي چې د ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره جوړ شوي وو، او د ماشومانو ودونه البته د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له لارې طالبانو هغه لوی حفاظتي عامل لرې کړی دی چې نجونې د ماشومانو له ودونو څخه ژغورلي چې هغه زده کړې کولو.
اقتصادي بی‌ثباتي د طالبانو محدودوونکو پالیسۍ چې د ښځو په زده کړو او کار باندې بندیز لګولې، ډېری کورنۍ دې ته اړ ایستري چې د بقا لپاره ماشوم انجونی واده کړي. کورنۍ د خپل لونو لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني او فکر کوي چې واده کول یوازینی لار ده. خو د اسلامي چارو کارپوهان دا کړنه ناروا ګڼي.
ماشوم انجلې په نکاح ورکول د قران کریم د دې آیت سره سم، بسم الله الرحمن الرحیم، حتى اذا بلغ النكاح، تر څو چې هغه د نکاح وخت ورسیږي، د بلوغ وخت ورسیږي، بیا په نکاح ورکول شي. د امام ابن شبرما په بدایع سنایه کې او ځین نور علماو نقل کړی دي چې د ماشوم انجلې په نکاح ورکول د دې مبارک آیت سره سم درست نه دي.
طالبانو تل دا رد کړی چې ګنې دوی په واکمنۍ کې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی. طالب مشران دعوا کوي چې د شهید په چوکاټ کې افغان مېرمنو ته ټول حقونه ورکړي دي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید.
ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په امریکا کې میشت یو امنیتی چیرونکې جاناتن شردن وایي چې په افغانستان کې د امریکایي قواو د وتلو د ناسم مدیریت له کبله طالبان په هیواد واکمن شول. شردن زمنګ د همکار سمی الله جلالزی سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې سره له دې چې امریکا په افغانستان کې فعال سفارت نه لري، خو بیا هم واشنگتن د طالبان سره سیاسي تعامل ساتلی او د استخباراتي معلوماتو تبادله شوې ده. پاموکي مرکې ته.
So one of the major topics د افغانستان په تړاو یو لوی بحث په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه دي. فکر کوي چې هغوی به امریکا او په سیمه کې د امریکا ګټو ته ګواښ وي؟
موږ طالبان د هغوی د واکمنۍ په لومړی وختونو کې ولیدل. امان زواهری په کابل کې ومنل شو او امریکای د لمنځورل لپاره اقدام وکړ. امریکا ټام وست او نورو په خره ویل چې په کابل کې د زواهری شتون د دوه تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی ښکارا نقص دی. د هغه وخت راهیسی متفاوت اټکل نشته. ملګری ملتونه خپل ارزونه لري. امریکا بیا په یاد هیواد کې د القاعده د حضور او فعالیت په اړه ډیره متفاوت ارزونه لري. بنا انداد بحث ول ټکی دی، خو هغه څه چې په حقیقت کې موږ لیدلی داري چې حد اقل په تیر څلور کلونو کې داسې بهرنی بریدونه نه دي شوي چې په افغانستان کې د القاعده څخه منشأ اخیستی وي. د اسلامي دولت ډلې کیسه متفاوته ده. موږ په بیلابیلو هیوادونو هم په غرب او هم په روسیه او پاکستان او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت د بریدونو شاهدانو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه منشأ اخیستی و. خو طالبانو د یاد ډلې په وړاندې د پام وړ اقدامات کړي او په یو شمېر مواردو کې د هغوی د بش پړځالو په لمنځوړل کې ډیر بریالي وو. خو سیمایز تهدیدات همشته چې تر ټولو مهمي د پاکستاني طالبانو دي.
سو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان په تړاو د غهواد په پالیسي کې د کومو بدلونونو توقع کېدای شي؟
د نوی حکومت په اړه وړاندونې لاله وخت مخ کې دي. هغوی تر اوسه د افغانستان په اړه د واقعي پالیسۍ په اړه داسې سندې وړاندې کړي. بنا اندا تر ډېره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقاماتو ته د ترامپ لخوا د کسان تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو تاسو کو ځینو څیرو ته لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنی چارو وزارت لپاره غوره شوی یا د اساس د جرګې غړي مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور بوي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په جواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حد اقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي. بنا ان زه فکر کوم پراخو کورنیو پروګرامونو او د چین، روسیې او په غزه او اوکراین کې جګړو په شان نړیوالو لومړیتوبونو ته په کتو دا منطقي ده چې د امریکا نوی حکومت تر یوې کچې پر افغانستان تمرکز ولري. زه فکر کوم دا معقوله ده چې توقع وشي سپینه ماڼۍ به له طالبانو سره خپل تعامل سخت کړي او یا هم له طالبانو څخه د ځینو کارونو د ترسره کېدو غوښتنه وکړي.
فکر کوي چې افغانستان باید د ترامپ د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم پاتې شي؟
Well, I don't think they can ignore it. فکر نکوم چې هغه له پامه وغورځول شي. څنګه چې ما مخکې ویل د تونلاري د پراخېدو احتمال او نور سیمه ته د اسلامي دولت ډلې په شان د تونلارو ډلو نفوذ ته پکتو که په دې ډلو څار نوي نو متحدین به پر اتون کې د دې لوی قیمت ورکړي. زه فکر کوم دا به د ټرمپ لپاره عقلانه نه وي چې په بشپړ ډول افغانستان له پامه وغورځوي او زه پکې شک لرم چې هغه به دا کار وکړي. خدا چې ترکمی اندازې خپل تمرکز ته دوام ورکوي او آیا هغه به تاموس پر ځای نوې ځنګړې اساسې وټه کی دا هغه پښتني دي چې د نوې حکومت د کار په پیل سره به روخانه کیږي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان میرمن او د هغه د ګوند تحریک انصاف پلویان د احتجاج لپاره اسلام آباد په لور روان دي، خو ښار ته تلونکي لارې تړل شوي، انټرنیټ ځنډول شوی او پولیس د مظاهراتچیانو د مخې نیولو لپاره اوښکې بهونکي ګازونه کاروي. احتجاج کوونکي د عمران خان د بند نه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. نورحال د شاهناز نفیس نه پر پورت کاوري.
د عمران خان د ګوند زینو مشرانو ادعا کړي چې حکومت تر اوسه د ګوند په زرګونو پلویان نیولې، خو حکومت د نیولې شوې پلویانو د شمیر په اړه تر اوسه دقیق معلومات ورکړي نه دي. د نیولو او وهلو د ویرو سره مخ ګڼ شمیر احتجاج کوونکي لا هم د اسلام آباد په لور روان دي.
مونږ دلته راغلی یو او تر هغه به بیرته نه راګرځو تر څو چې عمران خان خوشی نه کړي او زموږ ټول غوښتنې پوره نه کړي.
د ګوند مشران د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو نه پروان احتجاج کې د خپل پلویانو د زیات حضور تمه لري، خو رسنۍ وايي په پنجاب کې د واکمن مسلم لیگ ګوند حکومت سخت ګامونه ځای په ځای کړی دي. د پنجاب د اطلاعاتو وزیر عظما بخاری ویلي احتجاج به د تحریک انصاف لپاره یو لویا مایوسی پیدا کړي. د پختونخوا نه د تلونکو قافلو مشري پلا د یاد بلایت وزیر اعلی امین گنڈاپور او د عمران خان میرمن بشرا بی بی کبی.
تین دن سے ملک کو جو ہے وہ بند کیا.
دوی لکھیرو دری ورزو راہی سے ٹھول حیوات بند کڑے دی. دوی غواری چھے عام خلق غلام او پاپیان شی، خو مونگ ہوڑ لرو او دا حقیقی آزادی لپارا بمبارزہ کرو.
دا احتجاج کون کے باید دا یکشنبی پورز اسلام آباد تا رسیدلے وے، خو خار تا دلویو لارو پا گڑون ٹھولی لاری بندی شوی دی. حکومت ویلی دا امنیت لخطرې په زینو ځایونو کې د انټرنیټ خدمات هم ځنډولي. د انټرنیټ د ساریا و اداره ډون ډیټیکټ وای اکثر ویب پاڼې سو سو ځله بند شوې دي.
اگر وہ پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں
کدو احتجاج کوي نو پاکستانیان دی دوی له پاکستان بیرون نه دی راغلي. دا هغه خلک دي چې دلته ژوند کوي، رائے ور کوي او خپل حق واړي. دوی یو هم ثبات کار نه کوي. حکومت باید لوی زړه وخی او دوی ته باید اجازه ورکړي، خو مظاهره چان هم باید په سولې توګه مظاهره وکړي.
احتجاج کوونکو ته په لارې یو وینا کې د عمران خان میرمن پلویانو ته ویلي چې احتجاج با خاغلی خان د خوشی کولو پورې روان ساتي. د پاکستان مرسیال صدر اعظم اسحاق ډار په یو بیان کې د تحریک انصاف احتجاج یو سازش بللې او وای چې کله هم د بهر نه ملمانه راځي نو دوی احتجاج کوي. اوسنه احتجاج هم په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان ته د بیلاروس ولسمشر نن خپل سفر پیلوي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د برتانی پلازمین لندن په یو پانتون کې د نومبر په 28 نیټه د افغانستان او اوکراین هیوادونو د کډوالو په باب یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د کډوالۍ پر مهال د خلکو ستونزې بیان کړې دي. نور حال د قاسم خان مندوخیل پر رپورټ کې.
یو بل اوړی د مستند فلم په لندن په هنتون کې وښودل سو چې د اروپا په وو هیوادونو کې د افغانستان او اوکراین یو کډوالو په باب جوړ سوی دی. په دې مستند فلم کې کډوالو تر مهاجرت وړاندې او وروسته هغه کړاوونه بیان کړي چې پر دوی تیر شوی دي. د مستند فلم پرانستو پر مهال د افغانستان برټش کونسل اجرائیه رئیس صدف درزاد وویل چې په مهاجرت کې به د خپلې پیژندګل وو ژوندې ساتلو هڅه کوي.
جلاوطنی به مو خپل خاورې را بیل کړي، خو هیڅ کله به زموږ هویت، کلتور او ارمانونه له منځه یو نسی.
پر دې مهال د افغانستان پرمختیایي اکاډمي مشر احمد ارشاد صدیقی په خپل وینا کې وویل چې په دې مستند فلم کې افغان کډوالو خپل دردونه بیان کړي دي.
موږ د خلکو له بیلابیلو ډلو سره مرکې وکړي، لکه له زده کوونکو او له حکومتي مامورینو سره مو خبرې اترې وکړي. له یو داسې کس سره مهم مرکه وکړه چې له کابله تر وتو دوی اونۍ مخکې په کابل کې په یو چاودنه کې ژوبل شوی و.
دا مستند فلم سازانو د امریکا ډیوډ ایډوارډ او د چک جمهوریت الجبیتا کوواندووا بارتو نچکووا د افغان زده کوونکو ټولنې افغانستان پرمختیایي اکاډمي سره په ګډه جوړ کړی دی.
ما سه شخصا معلومه شوه چې زخت ډیر خلک تر کړهونو تیریږي، ډیر زیات خلک بې ځای شوي دي، ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړي دي. د دغه ټولو کیسو په اوریدلو مې زړه سخت ودردېدلو.
دغه ډول مستند فلمونه نه یوازې د افغان کډوالو د کړهونو کیسې کوي، بلکې دا د راتلونکي کل لپاره ریکارډ هم ساتي چې د تاریخ په ځینو پړاوونو کې د افغانستان پر ولسونو څه تیر شوي ول.
کاشکې موږ هم هغه وخت همدغه ریکارډونه درلودای، همدغه موبایلونه وای، خلک خپل کیسې اوس به نن به موږ هغه اسناد درلودل.
په 2000 کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو پس لوی شمېر افغانان اروپایي هیوادونو، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، استرالیا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په ګډه راوستل او خپلو هیوادونو کې میش کړل. خو بل پلو په 2022 کال د فبروري پر 24 نیټه پر اوکراین د روسیې یرغل هم لوی شمېر اوکراینیان اروپایي هیوادونو او نورو ځایونو ته کډوال کړل. قسم خامندو خیل، امریکا ژغ، لندن.
زمنګک د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا په تکساس ایالت کې یو معلول افغان د مهاجرینو د خدماتو لپاره دفتر پرانسته او وی تر اوسه سلګونو افغانانو ته اړوند خدمت کړي. دا افغان کډوال عبدالرحمن نیازی نومیږي چې په 2014 کال کې امریکا ته راغلی او د هماغه وخت د افغانانو خدمت کوي. پاموکي رپورټ ته.
عبدالرحمن نیازی د ټیکساس په هیوستن ښار کې د هیواد په نامه خدماتي شرکت پرانیسته چې امریکا ته لره کډوالو شو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دی وایي دا دفتری لڅو میاشتې کېږي چې پرانیسته، خو سلګونو افغانانو او د نورو هیوادونو خلکو ته کار کړي او ستونزې ورحل کړي.
په هیواد خدماتي شرکت کې مونږ د سهیدیما یعنی زموږ د سنټ اوباما کیریا مارکیټ پلیس هم وایي موږ دا خدمات وړاندې کوو، ورسره د ټکس خدمات وړاندې کوو او ځینې دوستان چې انګلیسي سره بلدتیاونه لري د ترجمه په بخش کې ورسره کومک کوو، یا ځینې دوستان چې هغوی دغه د فرمو ډکولو کې یا د پوسټم ته اپلای کولو کې مطلب ضرورت ولري نو موږ ورسره کولای
شو. وایي اکثره خدماتي وړیا دي، خو د مهاجرت د ځینو قضیو او ټکسونو د جمع کېدو په چارو کې له ورتلونکو خلکو یو اندازه پیسې اخلي تر څو دفتري لګښتونه په سنبال کړي.
ما در اینجا در پوزیشن انتری داتا اسپیشالیست کار میکنم و بسیار زیاد راحت هستم. افتخار میکنم که به افغانای خود خدمات رای میکنم، مثل خدمات تکس، خدمات ایمیگریشن فرم و همچنان خدمات بیمه صحی یا هلت انشورنس.
امریکا ته پر اغلو کډوالو کې ولوی برخه د انګلیسي ژبې ستونزه لري او د خپل ژبې خلک غنیمت ګڼي چې په وړیا او یا لګ لګښت یې چاري سمولې شي.
درته وایم چې 2021 کې چې موږ کله راغلو، هغه ټیم نه چې هغه ټیم کې د ورور دفتر نه وو او موږ سره تماس نه وو، لکه هغه ټیم نه موږ سره د مشکلات حل کړی دي، کپه ځنګ باندې کپه فزیکلی موږ سره تللی دا په دې حالاتو کې او زمونږ ته رسیدګي کړې ده، مونږ ډېر راضي یو.
سات بي سات چون بسر با اون تایم هم زمان کې اینا مثلا ابخش ما اپاینمنت بگیریم به ما رسیدګي میکنن و هم چنان به حساب کاری از اینا، یعنی بهتر و ازی هست که یک همکاری خاص با افغانای خود دارن.
عبدالرحمن نیازی چې اصلا د لغمان دی هغه د افغانستان په جمهوری نظام کې دند لرله چې چاودنې دواړه پخې پرې کړي او له 2014 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. وای امریکا ته پر اتک سره ګڼې ستونزې ګاللې دي، نو ځکه له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د افغانانو سره همکاري تملا تړلې او دا چاره لا روانه ساتي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شي جین پنګ د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل چې ښایي دا د دوی ترمنځ وروستۍ غونډ وي. ولسمشر جو بایدن د شي سره تر خبرو د مخه وویل، زمونږ ترمنځ اړیکې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مهمې دي او دا چې مونږ د یو بل سره څه ډول تعامل کوو دا په پاتې نړۍ اغیزه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل، دواړه مشرانو په هغو برخو کې چې مونږ پرمختګ کوو او په هغو برخو کې چې ژور اختلافات سره لرو په دواړو برخو پراخې خبرې وکړې. دواړو خواوو د مخامخ او سختو خبرو اترو څخه چې دواړه خواوې پرې موافقې نه دي ډډونه کړه. د مسئلې یوه برخه روسیې ته د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت د سرتیرو د لیږلو خطرناک پرمختګ و چې د اوکراین په وړاندې د پوتین په جګړه کې مرسته وکړي. بل د کوریا جمهوریت پر وړاندې د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت یعنی شمالي کوریا مستقیم ډارونکی عمل و. ولسمشر بایدن دې ته اشاره وکړه چې د کوریا جمهوریت باید د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت پر وړاندې د خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو د شخړې د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ملي امنیت سلاکار سلیوان وویل، دا ساده نه ده چې یوازې وویل شي، واقعا هیڅ شی نشته چې موږ یې په اړه واقعا څه وکولی شو. د باس بل جنجالي مسله د ملي امنیت په اپلیکیشنونو سره په پرمختللو نیمه کنډکټرونو باندې د متحده ایالاتو د صادراتو د کنټرول موضوع و. په داسې حال کې چې ولسمشر شي د کنټرولولو په اړه خپلې اندېښنې راپورته کړې، ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو د پالیسۍ دلیل پیاوړی کړ چې د ملي امنیت سلاکار سلیوان وایي، د امریکا ملي امنیت یې خوندي کړی او زموږ د نوښت څرنګوالی لوړ کړی دی او موږ به د دې دورې تر پای ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ به راتلونکي ټیم ته دفاع وکړو چې هغوی هم دا پالیسي پر مخ بوزي. په هغو برخو کې چې دواړو هیوادونو پکې پرمختګ کړی او پکې د دوی ګټې هم په پام کې نیول شوې دي، د سلاکار سلیوان په وینا د احتمالي غلطو محاسبو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو دوام، د مخدره توکو سره مبارزه، اقلیم او د مصنوعي استخباراتو اړوند مسایل شامل دي. دواړو مشرانو د مصنوعي استخباراتو د سیستمونو خطرونو ته د رسیدو په اړتیا ټینګار وکړ او دواړو موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د کارولو لپاره د هر پریکړې په اړه باید بشري کنټرول شتون ولري. د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار سلیوان وویل، هوډ لري چې د متحده ایالاتو د تلونکو او راتلونکو ادارو ترمنځ د لیک د اوسنۍ دوره آسانه وي تر څو د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا اړیکې نوې ادارې ته په باثباته شرایطو انتقال شي. هغه وویل، دواړه مشران یو مکلفیت لري چې دغه په وینا دا کار وکړي. دا د امریکا غږ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تا تر بیا خدای ماندی.